سلام من ستلی مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دي. خبري مجلې ته مو زه فجنه سیاده ته روشان تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم مجله په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وای په افغانستان کې بالا 2023 کال کې 28 میلیونه او 3 لک وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري چې په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 350% پکې زیاتوالی راغلی دی. دغه ادارې نن جمعه په ټویټ کې ویلي دي د اقتصادي رکود، اقلیمي بدلون، لوګي او د شخړو اغیزو د خلکو اړتیاوې لا زیاتې کړې دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي وو په افغانستان کې د اقتصادي رکود له کبله خوړو ته د خلکو اړتیا وی زیاتې شوې دي. ملګری ملتونه وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې او ښځې پکې له تعلیم او تحصیل څخه بې برخې شوي دي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي ادارې یونسکو د تعلیم نړیوالې ورځې په درشل کې چې روانه اونۍ بل منزل کېږي، پرون د ټولو نجونو او ښځو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د دروازو پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده. را روانه سه شنبه یعنې د جنوري 24 د تعلیم نړیواله ورځ د یونسکو وایي نن سبا په نړۍ کې 240 میلیونه ماشومان او ځوانان له ښوونځیو بې برخې دي او 1.1 میلیونه پوخ عمره کسان بې سواده دي. د دې ادارې په خبره د تعلیم حق تر پښو لاندې کېږي چې دا د نه منلو وړ خبره ده. په افغانستان کې نن 1.1 میلیونه ورځ چې نجونې تر شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو ځانمرګي برید 2 پولیس وژلي دي او 3 نور یې ټپیان کړي دي. پېښه د خیبر پختونخوا د جمهوریت په سیمه کې شوې ده. د خیبر زولي پولیسو مشر محمد عمران مشال اډیو ته وویل چې وسلوالو تیره شپه شاوخوا 8 بجې د جمهوریت پر تختبې کمیتي پوستا ځانمرګي برید کړی دی. نوموړي ویلي چې د وسلوالو په ډزو کې 2 پولیسان وژل شوي دي او یو شخص چې هلته ملازم و هغه هم ټپي شوی دی. محمد عمران زیاته کړې ده چې د ځانمرګي بریدګر د بدن غړي د پېښې لزایه ترلاسه شوي دي، خو نور 3 وسلوال په تیښته بیا بریالي شوي دي. فنلند اوکراین سره د څه باندې 400 میلیونه یورو چې 440 میلیونه ډالر کېږي پوځي مرسته وکړه. نن د فنلند دفاع وزارت په بیانیه کې اوکراین سره د دې مرستې خبره کړې ده. په دې له اوکراین سره د فنلند مرسته 590 میلیونه یورو ته ورسېده. د فنلند دفاع وزارت یو ویاند ویلي دی چې د لیوپارد 2 ټانکونه مرسته په دې بسته کې بیان شاملېږي. په پینه کې هم راغلي دي چې اوکراین له خپلې خاورې څخه د دفاع په موخه مرستې ته اړتیا لري. او د اوکراین د ماین پاکۍ ویډلې کمبودیا کې د یوې اونۍ ازمایښتي دوره پای ته ورسوله. په دغې ازمایښتي دوره کې کارپوهانو د اوکراینی ماین پاکانو سره د یو داسې هېواد تجربې چې ډېر ماینونه پکې ښخ شوي وو شریکې کړې دي. په کمبودیا کې هغه ماینونه چې د 3 لسیزو کورنۍ جګړې کې کرل شوي وو لا تر اوسه پاتې دي. د کمبودیا کورنۍ جګړه په 1988 کې پای ته ورسېده. د تېرې فبروري راهیسې لیکلي چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی. په دغه هېواد کې هم ډېر ماینونه ځای پر ځای شوي دي. دا راپور پر بنسټ تر اوسه په اوکراین کې 14 ماین پاکان وژل شوي دي او څه باندې 6 بیا نور ټپیان شوي دي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که چېرته طالبان غواړي په رسمیت وپېژندل شي نو باید د ښځو حقونو ته احترام وکړي. وړاندې مجله کې به درته دا ووایو چې طالبانو د امریکا د دې غوښتنې په ځواب کې څه ویلي دي. یونسکو په نړۍ کې د زده کړو ورځ د افغان نجونو په نوم کړې ده، خو افغان نجونې وایي چې باید په طالبانو فشار راوړل شي چې د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي.
یونسکو د نورو سازمانونو سره په همغږي کې باید د هغو ډلو او حکومتونو لپاره هڅه وکړي چې واک ترلاسه کوي او ښځې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې کوي.
وړاندې په مجله کې به د هغو نجونو نور غږونه هم در سره شریک کړو چې دوی له طالبانو غوښتي دي چې باید د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. اوچا بیا وایي چې په وروستیو کې په نسناستې دښته ماشومانو شمیر ډیر شوی دی. دا چې ولې ډیر شوی دی وړاندې مجله کې به پرې راپور درته ولرو. په خیبر پختونخوا کې ځانمرګي برید شوی دی. وړاندې مجله کې به دغې سیمې ته ورشو او دغې ځای به درته ویډیوي راپور هم ولرو. په کندهار کې بیا د ماهیانو د روزنې فارمونو سقوط کړی دی. دا چې څومره فارمونو سقوط کړی او علت یې څه ده دینه به هم در سره پور ولرو. د اوکراین د جګړې روسي جزئیات به هم تم شو. ساسي ملتیا غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزارت وایي د نجونو او ښځو په اړه د طالبانو اوسنۍ تګلاره د بشري حقونو ته سپکاوی دی. د دې وزارت چارواکي وایي تر هغه چې طالبان افغان ښځو او نجونو ته احترام ونکړي او دوی وځپي، له نړیوالې ټولنې سره به اړیکې لا زیانمنې شي. امید زهیر مل سره په استډیو کې وصل شوی دی. زهیر مل صاحب، تاسو ته خره خلاص یو کتاب سره ته وایي چې دغه څرګندونې د امریکا د بهرنی چارو وزارت کوم چارواکي کړي دي او نورې څه ویلي دي؟ زهیر مل صاحب، تاسو زموږ غوړی فکر کوم چې زهیر مل صاحب کوم ستونز لري، موږ دا غوي غږ نه شو اوریدلی. زهیر مل صاحب، که تاسو زموږ غوړی خبرو ته مو ادامه ورکړي، د امریکا د بهرنی چارو د هغې چارواکي وینا چې ویلې دی د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو اوسنۍ تګلاره د بشري حقونو سپکاوی دی، او همدارنګه دا چې هغه زیاته کړې چې طالبان تر څو چې افغان نجونې او ښځې ځپي له نړیوالې ټولنې سره به اړیکې لا زیانمنې شي، دا د امریکا د بهرنی چارو وزارت د کم چارواکي خبرې دي او په دې اړه نور څه ویل دي؟ زهیر مل صاحب، که تاسو زموږ غوړی مهرباني وکړئ. زه فکر کوم چې زهیر مل صاحب په تخنیک کې ستونزې لري، موږ یې غږ نه شو اوریدلی. که تاسو خپل مایک آن کړئ، موږ به ستاسو غږ واورو. زهیر مل صاحب، بلې، فکر کوم چې زهیر مل صاحب زموږ غږ نه لري، موږ نشو کولی چې دوی سره اړیکه ټینګه کړو. زهیر مل صاحب، که بیا هم تاسو زموږ غږ اورئ او تاسو تخنیکي ستونزې حل شوي، موږ ستاسو د ځواب په تمه یو. اخیا زهیر مل صاحب نشي کولی چې موږ سره خبرونه کې وصل شي، د غوي ستونزې ده په مایکروفون کې. همدې مسلې ته به تم شو. موږ په دې اړه باندې د سیاسي چارو کارپو قریب الرحمن شاب ته هم بلنه ورکړې ده، دوی به هم را سره په سټډیو کې وصل شي او د همدې موضوع په تړاو به د دوی نظر هم ولرو. بیا به هم یو ځل زهیر مل صاحب ته ورشو که دوی موږ سره وصل شوي، دوی به راواخلو. زهیر مل صاحب نشته، دا ستونزې لا نه ده حل شوې. شهاب صاحب، که تاسو زموږ غږ لري او تاسو زموږ غږ په سمه توګه اورئ، تاسو کړه ته وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي څرګندونې کړې دي چې طالبان د ښځو او نجونو حقونو ته کوم درناوی چونه کوي، دا په ټوله کې د بشري حقونو سپکاوی ده، او د دې تر څنګ یې ویلي چې افغاني ښځې او نجونې که څومره طالبان ځپي، دا به د دې سبب شي چې دوی اړیکې به له نړیوالو سره لا ترینګلې او خراب شي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه ډول څرګندونې چې د طالبانو په اړه کیږي، دا به په طالبانو باندې اغیز وکړي چې خپل دریځ ته تغییر ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. دا لومړی ځل نه دی چې امریکا دغه څرګندونې کوي او د بهرنیو چارو وزارت ویان دی په دې اړه دریځ او موقف نیسي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو، د اسلامي همکاریو هیوادونو سازمان، د منطقې هیوادونو او ګڼو نورو د نړۍ هیوادونو دا غږ کړی چې طالبان باید د نجونو د تعلیم او کار په اړه باندې خپل اوسنۍ تګلارې ته بدلون ورکړي، او دا له شک پرته چې د افغانستان په راتلونکي، د افغانستان په اوس او د افغانستان په تاریخ باندې تاثیر لري. زه فکر کوم چې دغسې فشارونه او دغسې خبرې بالاخره یوه نتیجه ترلاسه کولی شي. دا به طالبان وهڅوي چې بالاخره هغه څه چې هم د افغانانو غوښتنه ده، هم د ټولې سیمې او نړۍ غوښتنه ده، بالاخره یوه حل لاره ورته پیدا کړي. له لومړي سره په دې اړه چې کوم تصمیم نیول شوی، فکر کوم هغه کسان او هغه محدودو کسانو چې دغه تصمیم نیولی، د دې پرېکړې عواقب یې نه و سنجولي. نن چې چا دا راپور خپروي چې په افغانستان کې نږدې 8.5 میلیونه انسانان بشري مرستو ته اړتیا لري، بشري مرستې معنا دا چې یوازې هغه د خوړو لپاره ډوډۍ ومومي، نو کله چې 8.5 میلیونه انسانان د یوه مملکت چې د هغې ټول نفوس 40 میلیونه وي، یوازې د خوړو په فکر کې وي، نو په هغه مملکت کې به بیا موږ څنګه؟
شهاب صاحب، دلته یو بله پوښتنه هم راپورته کېږي که چېرته تاسو فکر کوئ که چېرته طالبانو د خلکو ژوند ته اهمیت ورکولی، نو آیا اړتیا وه چې په داسې یو شرایطو کې ښځې له کاره محرومه کړې وای؟
اصلا بحث دا دی چې دا یو جمعي تصمیم نه دی، او د طالبانو له خپلو خلو هم دا خبره هر ورځ راوځي چې دغه مشکل به حل کیږي، او دا د یوې محدودې حلقې چې په کندهار کې ده هغوی د افغانستان د حالت یوه دقیقه مطالعه او سنجش نه لري، او همدارنګه له نړۍ سره ډیر وصل نه دي، او د نړۍ په سیاست او حالاتو او د یوویشتم قرن په غوښتنو او په 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 سانتیاو باندې ډیر آگاهی نه لري یا نه د ورته رسیدلې یا هر معلومات چې اوس هم ورته رسیدي فلټر کیږي. نو دا د هغو کسانو تصمیم دی په کابل کې چې ډیر طالب مشران دي هغوی له دې موضوع سره مخالف دي. تاسو د عباس ستانکزي خبرې مثلا د دفاع وزیر خبرې دي کورنیو چارو
شهاب صاحب دلته یو بله پوښتنه م کوم کله چې دوی په دوحه کې طالبان د امریکایانو سره کېناستل او د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کولې، دوی هغه وخت کې ولې د خپلو دغو سخت دریځو مشرانو په اړه څه نه ویلي، ولې هغه وخت امریکایانو د دوی سره خبرې وکړې چې اوس دوی ملکی؟
په نړیوالو بحثونو کې اوس یو خبره چې ګرمه ده طالبانو په اړه، هغه دا ده چې طالبان دوی په دوه ډلو ویشي. یوه ډله هغه کسان دي چې په دوحه کې له امریکایانو سره مذاکرات وکړل او سم د حکومت په ځینو برخو کې شته. یوه ډله بیا هغه کسان دي چې یا د افغانستان یا د قبایلو په کومو برخو کې وو او وروسته د طالبانو له واک نیولو هغوی راووتل. نو د نړۍ تعریف دا دی چې موږ له هغو طالبانو سره معامله کړې یا مو پر هغو طالبانو اعتبار کړی چې هغوی په دوحه کې وو او کوم اطمینانونه چې موږ ته په دوحه کې راکول کېدل. اصلا که امریکایان اوس دا نیوکه کوي دا د امریکایانو پر ځان نیوکه ده، خو دوی د دې د بهانې لپاره هماغه خبره کوي چې د دوحې طالبان او آن ګراوند طالبان چې په افغانستان کې دي دا سره متفاوت دي. او تحلیل دا دی چې هغه طالبان چې په افغانستان کې دي او د دوحه په مذاکراتو کې مستقیما شرکت نه درلود نسبت هغو کسانو ته چې په دوحه کې حضور درلود ډیر واک او صلاحیت لري او په پریکړو کې هم ډیر هوی دخیل دي.
ډیر مدنه کور مودان قریب الرحمن شهاب د سیاسي چارو شننکې چې موږ سره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان چې ویلو د نجونو او ښځو په اړه د طالبان اوسنۍ تګلاره د بشري حقوقو سپکاوی دی په دې مکسری نظر څرګند کړه. ظاهر مل صاحب باندې به هم غږ وکړو که تاسو مکسر خبرونه کې وصل شوی یاست. د امریکا د بهرنیو چارو د دغه ویاند د خبرو جزئیات کرا سره شریک کړي.
بله، د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ویدان پټیل پرون خبری کانفرنس کې یو ځل بیا روښانه کړ چې څاړین دي چې د دې لپاره چې طالبان مشروعیت ترلاسه کړي. هغه ویل تر ټولو مهم بحث دا چې د ټولو افغانانو حقونو ته احترام وشي، خو هغه تکلار چې اوس طالبانو غوره کړی د افغانانو پر وړاندې هغه بشري حقونو ته سپکاوی وباله. او دا یې هم ویلي چې طالبان جونې او ښځې زپي له نړیوالې ټولنې سره بیا هلته هیله لري چې ښې اړیکې جوړې کړي. داسې حال کې چې دا عمل ته که دوی دوام ورکوي د پټیل په قول دا اړیکې لا زیانمنېږي، ځکه چې دوی ویلي موږ روښانه ورته ویلي چې داسې مشروعیت او باور خپلول غواړي. باید په واضح ټکو په دوی باندې خبرې وشي چې د ټولو افغانانو بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو ته درناوی وشي. دا د پټیل په خبره نه یوازې چې د لنډ وخت لپاره بل کې د ټول وخت لپاره باید هغه سي چې په پام کې ونیول شي. پټیل داسې مهال دا څرګندونه کوي چې طالبانو ویلي دوی په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي دي، خو د بخښنې نړیوال سازمان بیا د طالبانو دیز ادعا ته یو جالب جواب ورکړي. او په خپل ټویټر پاڼه باندې د ټولو هغو محدودیتونو او بندیزونو نوم لاړ خور کړی چې طالبانو عملاً په افغانانو باندې لګولي. ویلي دي چې نجونې ښوونځیو ته نه ځي، پوهنتونونه پرې بند دي، نشي کولای چې کلبونو ته ولاړ شي، ورزش پرې بند دی، حتی تلویزیونونو ته یې ورتګ محدود شوی دی او ډیر نور هغه نوم لاړ چې البته ډیر اوږد دی او کوم کارونه چې طالبانو کړي دي عملاً دا پکې ښودل کېدل چې طالبانو د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې کوم محدودیتونه او بندیزونه لګولي.
ډېره زیاته مننه کور مودان امید زهري ملو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ویاند د خبرو هغه جزئیات را سره شریک کړل چې ولې نجونو او ښځو په اړه د طالبانو اوسنۍ تګلاره د بشري حقونو تسپکاوی دی. همدې مسلې ته به تم شو. په افغانستان کې اوس مېر خزینه زده کوونکي او د پوهنې په برخه کې فعالان د یونسکو لخوا د افغان نجونو پر زده کړو د سمدستي د بندیز لغوه کېدو هرکلی کړی، وایي چې دا کار باید نمایشي اړخونه لري. د ملګرو ملتونو تعلیمي المیو کلتوري سازمان یا یونسکو د جنوري 24مه د زده کړو نړیواله ورځ د افغان نجونو د تعلیم او زده کړو ته ځانګړې کړې ده. خطر پردیس را سره سټډیو کې وصل شوی. پردیس، تاسو راته وایئ دغه افغان نجونو سره چې دوی د پانتون محصلین دي او د ښوونځي زده کوونکي دي، دوی تاسو سره په خبرو کې څه ډول غوښتنې درلودې؟ څه غوښتل طالب چارواکونه؟
سلام فریده جان، تاسو ته ټول لیدونکو اوریدونکو ته یو شمېر افغان جنو سره چې دوی د خوانځي نه بي برخې شوې دي د یونسکو راتلونکي غونډې ته اشاره سره وي. دا غونډه نه یوازې دا چې مهمه ده، خو غوښتنه دا ده چې دا باید یوازې په اعلامیه باندې منحصر نشي. بهار چې دی ولسم ټولګي زده کوونکي د نوموړي آزادي راډیو سره خبرو کې وایي چې هیله لرم راتلونکی کال زما د ښوونځي د بیا پرانیستې کال وي او زه بېرته خپل ښوونځي ته ستنه شم. د هغې د خبرو یوه برخه به واورو.
آرزو دارم که د سال جدید
کاش چې په نوي کال کې موږ یو بې توپیره او عادلانه حکومت ولرو چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي او د ښوونځیو دروازې بېرته زموږ پر مخ پرانیزي. زه هیله لرم چې د یونسکو غونډه یوازې د افغان نجونو لپاره د خواخوږۍ څرګندولو لپاره نه وي او نړیواله ټولنه باید په رښتینې ډول اقدام وکړي تر څو موږ له خپلو حقونو برخمن شو،
از حقوقو خود مستفید شوي.
دا وختونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو د جنوري 24مه د زده کړې د نړیوالې ورځې په توګه د هغو افغان میرمنو او نجونو د زده کړو لپاره ځانګړې کړې چې له زده کړو بې برخې شوي. په پام کې د یونسکو راتلونکې اونۍ د یوې لویې غونډې د جوړېدو په ترڅ کې د افغان ښځو پر زده کړو د بندیز د ژر تر ژره لرې کولو غوښتنه وکړي. دغه سازمان په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د افغانو میرمنو حقونه چې دي هغه باید ژر تر ژره ورته ورکړل شي او د افغان میرمنو په وړاندې تاوتریخوالي ته باید پای ټکی کېښودل شي. خو په ورته وخت کې د پوهنې په برخه کې به یو شمېر فعالان وایي که د یونسکو غونډه په یوې اعلامیه باندې ځانګړې شي او دومره وویل شي چې طالبان د ژر تر ژره د ښوونځیو دروازې پرانیزي، نو دا به بسنه ونه کړي او مثبتې پایلې به ونه لري. د دغه فعالانو له ډلې یوه نوریه نصحت هغې نن ازادي راډیو ته وویل چې باید په دغه ناسته کې ټینګار په دې وشي چې عملي ګامونه باید پورته شي او په طالبانو باندې فشار وارد شي. د هغې د خبرو یوه برخه به هم واورو.
سازمان یونسکو در هماهنگی با سایر سازمان ها
یونسکو د نورو سازمانونو سره په همغږي کې باید د هغو ډلو او حکومتونو لپاره هڅه وکړي چې واک ترلاسه کوي او ښځې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې کوي. د هغو ډلو او حکومتونو په توګه چې د ښځو د حقونو او بشري حقونو اصلي سرغړوونکي دي د نړیوالو بندیزونو تابع دي. دوی دغه ډلې او حکومتونه مجبوروي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
حقوق زنان را مراعات بکړن.
لاغې وروسته چې طالبانو په ښځو باندې بیلابیل بندیزونه ولګول، لکه په زده کړو ته یې پرېنه ښودلې او همدارس پوهنتونونو تر څنګ د کار په برخه کې هم په دوی باندې بندیزونه ولګول شو. طالبانو بیا تر ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت چوکاټ کې دوی د دوی ټولو حقونو ته ژمن دي. فریده جان، یو بله مسله چې د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او فرهنګي ادارې د معلوماتو طالبانو دې پرېکړې له په افغانستان کې 80% نجونې لذت
کو بی بخشی میدید. کور مادن خطر پرده سو چه ده هغه افغان اونجونو غونه مکسر شریک لو خبری مکسر شریک کلی چه ویلی ده یونسکو غونده باید نمایشی ارخوانه لریم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
تاسی ازادی رادیو نه ازادی رادیو خبری مجله اوری. د ژوند رنګونو پروگرام چې په خاډ افغانستان د مسپخین له دوه تر دریو بجو خبری ده، اوس د شپې له وو تر اتو بجو خبریږي. نن په دې خبرونه کې د تاو خانو په اړه خبری کیږي. د خبرونه وخت مهروي د شپې له وو تر اتو بجو د ازادی رادیو خبرونه اوس د ماخام لشبګو د سهار تر شپګو په لنډو چپو 12 شپګنوي منځنی چپاو د سهار لشبګو د ماخام تر شپګو په لنډو چپو 19 یو شاو 15 ترو باندې اوریدلای شي. بیا به مور شو د افغانستان یوې بلې مسلې ته. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر او چا وایي په افغانستان کې له 15 کلونو کم عمره ماشومان او ښځو کې د اسهال ناروغي زیاته شوې ده. دا چولې امید زهرمل سره سټډیو کې وصل شوې ده. زهرمل صاحب، تاسو نه به په دې اړه باندې جوړه کړو. مهرباني.
بلې، د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د همغږي دفتر یا اوچا په یو راپور کې ویلي دي د 2022 کال لمی میاشتې د جنوري تر 14 نیټې په افغانستان کې د دې هایډریشن یا په بدن کې د اوبو د کمی 283000 پیښې دوی ثبت کړې دي. لدیش میرو د دوی په خبره چې 1,15,500 کلونو کم عمره ماشومان او 1,29,001 تنه یې ښځې دي. د اوچا د راپور په بنسټ باندې د اسهال ناروغي، دا ډول پیښې او تر پای په بدن کې د اوبو د کمی یا ډی هایډریشن د 2022 کال د مې په څلورمه په کندهار کې لومړی پیښه شوه. ثبت شو وروسته بیا د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو 115 ولایتو ته دا موضوع ورسېده. له دې وړاندې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د لیندۍ په میاشت کې ویلي وو چې افغانستان کې په ورستیو کې 815 اویا زره ماشومان لګواخون کې خواز واکې سره مخ دي. سیف د چلډرن یا د ماشومان د خوندیتوب مؤسسې هم مو د وړاندې ویلو چې په افغانستان کې 10 میلیونه ماشومان د خوړو د کمښت له امله ډیر خراب ژوند لري. د ادارې ویلو چې هر ورځ 9 میلیون او 600 زره ماشومان وږي پات کیږي او دوی بیړنۍ او بشري او خوراکي مرستو ته اړتیا لري. په تاسو حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر رامیز الکبروف هم دا خبره کړې و چې په افغانستان کې د سخت خوار ځواکۍ پیښي اته ویشت ولایتونو ته رسیدلي.
ډیره زیاته مننه کور مودان امید زهري ملو چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا د غندخنې پړې جزئیات راکول چې په افغانستان کې په اسهال ناروغي باندې د ماشومان او ښځو شمیر زیات شوی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس مې د اوکرين کړکیچ ته ورشو. فنلند له اوکرين سره د 400 میلیون ډالر په ارزښت د پوځي مرستې نوې بسته اعلان کړې ده. اسمت څاروان سره ستډیو کې مل شوی دی. څاروان صاحب، تاسو راته ووایئ په کومه ناسته چې ترسره شوې ده د فنلند نه علاوه دا چې کومې مرستې دوی کړې، نورو کومې هیوادونو مرستې کړې دي، او فنلند سربیره پر دې چې دغه پوځي مرستې کړې، آیا بل څه اوکرين سره ژمنه کړې که نه؟
بله، ډیره مننه. فنلند په خپل نن چې ما اعلان وکړ چې اوکرين ته د 400 میلیون یورو پارش چې شاوخوا 400 میلیون ډالر کیږي د پوځي مرستو نوی بسته ورکړي. دا شمنه له اوکرين سره د فنلند د ټولو پوځي مرستو اندازه 590 میلیون یورو ته رسیدي. د فنلند د دفاع وزارت یو ویندوی ویلي په دې پوځي مرستو کې د لیوپارد دوه پنوم ټانکونه شامل دي، شامل نه دي وبښي. پر جرمني فشارونه زیات شوي چې اوکرين ته لیوپارد دوه ټانکونه یا خپل ورکړي یا د پولند په څیر نورو متحدو هیوادونو ته اجازه ورکړي څو په جرمني کې دا جوړ شوي ټانکونه له خپل اړخه اوکرين ته ورسوي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی هم پرون پنځشنبه له جرمنی وغوښتل چې کیف ته جنگی ټانکونه ورکړي، ځکه د جګړې په ډګر کې سخت اړتیا ورته لیدل کیږي. له بلې خوا د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي اوکرين ته به نیوی سترایکر جنگی وسایل، نه 50 اضافي برادلی زغرګاډي او په سلګونو زره مهمات واستوي. د دغه مرستو اندازه 2.5 میلیارد امریکایي ډالر شول شوې ده. د مهماتو په دې مرستو کې د هیمارس راکټي سیستمونه او د ناسامس هوایي دفاع سیستمونه، د برادلی په نوم 25 میلی متری توپونه او د برادلی ټانک سیټ سلګونه راکټونه شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستین د جرمني له نوي دفاع وزیر بوریس بستوریوس سره په برلین کې کتلی. دا کتنه د اوکرين د دفاع د تماس ډلې تر نننې غونډې مخکې شوې ده. لبلې خو راپورونه ورکړل شوی چې د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې مشر تیرونی اوکرين ته سفر کړی وو او د دغه ایواد لولس مشر ولودیمیر زیلینسکی سره یې کتلی دي. د ویلیام برنز د دې سفر په اړه د اوکرين د ولس مشر دفتر او نورو اوکرایني چارواکو په عام ډول څه نه دي ویلي. واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز رسپانډ پرون په ګډه راپور ورکړ چې د برنز د سفر هدف دا و چې نوموړی اوکرایني چارواکو ته په دې اړه توضیحات ورکړي.
ډیره مننه کور مهدان. اسمت روان و چې د اوکراین د جګړې او هغه مرستې چې له دغه هیواد سره شوي جزئیات راکول. بلخوا بیا په ګاونډي پاکستان کې په شمال لویدیځ کې اوزانبرګ برید دوه پولیس وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. تفصیل به یې په دې راپور کې وګورو.
د جنوري په شلمه د پیښور سی سی پی او اجاز خان او نورو تحقیقاتي ادارو کارکونکو د تختبیک چک پوسټ دوره وکړه او له دې ځایه د تیر شپې د ځانمرګي برید د پیښي شواهد راجمع کړل. د خیبر ضلعي پولیسو مشر ډی پی او محمد عمران ویلي چې د جنوري په 19 شپې ناوخته جمرود تختبیک چک پوسټ باندې وسلوالو لومړی ډزې پیل کړې، لاسي بمونه ورواچول او بیا یې پرې ځانمرګي برید وکړ چې په نتیجه کې یې دوه پولیسان وژل شوي او یو جوبل دی. د دغې برید ذمواري وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې. په تیرو څو میاشتو کې د خیبر پختونخوا په بندوبستي او قبایلي ضلعو کې په پولیسو او امنیتي ځواکونو باندې د وسلوالو په بریدونو کې اضافه شوې.
اوس به هم ساحل بختیار ته ورشو. بختیار صاحب، که تاسې زموږ غورې د سپورت په نړۍ کې تازه وروستي خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو لیدونکو ته. تیره شپه د سعودي عربستان په د پلازمینې په ملک فهد لوبغالي کې د فرانسې اړوند فوټبال کلب یعنی پاریس جرمن 5-4 د ریاض 11 لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ ځکه ځانګړې وه چې د فوټبال دوه مشهور ستوري کریستیانو رونالډو او لیونل میسي یو د بل پر وړاندې ډېر وخت وروسته ولوبېدل. د دې لوبې بل په زړه پورې او حیرانوونکی خبر دا و چې د ځانګړي میلمه ټکټ پکې په 2.6 میلیونه ډالرو پلورل شوی دی. دغه ټکټ د سعودي عربستان یو سوداګر مشرف الغامدي په داوطلبۍ کې اخیستی و. پاریس سن جرمن لوبډلې په خپل ترکیب کې د لیونل میسي، نیمار او امباپه په څیر ډېر مشهور لوبغاړي درلودل او د ریاض 11 لپاره بیا یوازې کریستیانو رونالډو ولوبېده. په دې لوبه کې 9 ګولونه ترسره شول چې 15 پاریس جرمن او 4 ریاض 11 لوبډلې ووهل. د پاریس جرمن کلب په ګټه مشهور ستوري میسي او امباپه یو یو ګول ووهه، خو نیمار بیا د پینالټۍ د شوټ موقع له لاسه ورکړه. اخوی بیا کریستیانو رونالډو د ریاض 11 لپاره 2 ګولونه ترسره کړل. د کرکټ په نړۍ کې بیا نن یوازې سوداګریز شلوریز لیګونه جریان لري. د بنگلاديش غوره لیګ، د سویلي افریقا شلوریز سیالۍ، د استرالیا بیگ باش او د عربي متحده اماراتو نړیوال لیګ هغه سوداګریز تورنمنټونه دي چې اوس مهال جریان لري او ګڼ افغان لوبغاړي په دې کې لوبیږي. نن کریم جنت او عثمان غنی د بنگلاديش په غوره لیګ سیالیو کې د بارشال او ډاکا لوبډلو په ګټه لوبې کوي. اخوا بیا د بیگ باش په سیالیو کې د راشد خان اړون لوبې لوبډلې ایډلیټ سټرایکر پرله پسې 4 لوبې وبایللې او داسې ښکاري چې دوی د بیگ باش په سیالیو کې له مخکتک پاتې دي او التا پارت سکارچر لوبډله چې دا تر ټولو مخکخه ده. همدارنګ د فوټبال په سوداګریزو لیګونو کې بیا د انګلستان، هسپانیا او فرانسې د فوټبال لیګونه جریان لري او تر دې دمه دغه سیالۍ نیمایي ته رسیدلې دي. د انګلستان په لوبه کې ارسنال، د هسپانیا په لوبه کې بارسلونا او د فرانسې په لوبه کې بیا پاریس سن جرمن هغه لوبډلې دي چې تر نورو مخکخه دي او خپل ډېرې لوبې ګټلې دي.
ډېره مننه کور موادان بختیار ساحل و چې د سپورت لډګري هم خبر کړو. دا سړی هوا روستي صفه وړمشپا د عبدالله ظاهر د وکلن ماشوم ژوند واخیسته. د غور ولایت اوسیدونکو عبدالله ظاهر ویلي دي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د دریو نور ماشومان ژوند هم له ګواښ سره مخ دی. تفصیل به په دې ویډیو راپور کې وکړو.
کلن عبدالظاهر و کلن ماشوم د سړې هوا له امله وړمشپه مړ شو. د غور ولایت دی اوسیدونکي درې نور ماشومان هم د سړې هوا وروستۍ څپې ناروغه کړي.
دا تیرو 45 په وړاندې یخنۍ لامل دا پیښه وشوه. هر څه چې راغله مریضه مې وکړه، هلته دننه هم ورغلم، ویل چې درزو معاینه کوي. د څه معاینه؟ یعنی چې ماشومان مو عمري بیا ستاسو معاینه څه مرسته کولی شي؟
عبدالظاهر د بې وزلۍ له امله شپږ میاشتې وړاندې د غور مرکز فیروزکو ښار ته راکډه شوی دی. اوس د هغه درې نور ماشومان هم سخت سینه بغل دي او دلته بستر دي.
اوس مهال د درملنې لاندې دي. له دوی څخه وړوکی ماشوم چې زبیر نومیږي وضعیت خراب دی او دوه نورې ښه دي.
د غور مرکز فیروزکو ښار کې د سړې هوا سره سره دغه ماشومان د ډوډۍ موندلو لپاره دلته ورځ ماښاموي، خو ډېر څه نه ترلاسه کوي. ګڼ شمېر یې له نورو سیمو فیروزکو ښار ته راکډه شوي دي.
هیڅ نه لرم، زه مسکینه یم، کډواله شوی یم، سرپرست نه لرو، زه خپله د ماشومانو سرپرستی کوم، هیڅ نه لرم.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې د سړې هوا له کبله 8 تنه مړه شوي دي. د دغه وزارت مسؤولانو په وینا سږني ژمي کې شاوخوا 10,000 څاروي هم له منځه تللي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیروش ساته اوریدلای شي. د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.